از داوری‌هایش راضی‌اند.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. په سر کې هم په مکرې د دې سات خبرونه ته د روسي پلازمینه مسکو نن سه شنبه د افغانستان په اړه د مسکو فرمټ د ومې غونډې کوربه دی. په غونډه کې د کوربه هیواد په ګډون د طالبانو د حکومت او د هند، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازي ګډون لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون ماښام غونډه کې د ګډون په هدف مسکو ته روان شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیان دی ماریا زخروا ویلي دا غونډه به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا ورف پرانیزي او د بندو دروازو تر شا به دوام ولري. روسی رسنیو له هغې ډلې انټرفاکس ویلي ګډونوال به د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت او دغه راست د ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي او د غونډې پای کې به یوه اعلامیه خپره کړي. مسکو فارمټ 2018 کال کې رامنځته شو چې د غونډو ډیر تمرکز یې له افغانستان سره پر تړلو مسئلو دی. په پاکستان کې روان 2023 کال د امنیتي پیښو له پلوه له تیرې یوې لسیزې راهیسې تر ټولو خونړی کال یاد شوی دی. فرانس پریس دغه خبره په اسلام آباد کې د څېړنې او امنیتي مطالعاتو مرکز د هغه راپور پر بنسټ کړی چې پرون دوشنبه خپور شوی دی. د دغه مرکز په راپور کې راغلي چې روان کال یوازې په نهو میاشتو کې د امنیتي پیښو له کبله پاکستان کې 2414 تنه وژل شوي، حال دا چې 2024 کال کې د ټولو وژل شوو شمیر 2546 تنه وو. د وژل شوو په یاد شمیر کې ملکیان او پوځیان دواړه شامل دي. په داسې حال کې چې د روان کال نږدې درې میاشتې لا پاتې دي، د امنیتي څېړنو دغه مرکز ویلي د تاوتریخوالي دوام ته په پام سره به د وژل شوو شمیر نور هم زیات شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ډاډه دی چې د غزې د سولې پلان به یې ژر عملي شي. هغه پرون دوشنبه په واشنګټن کې خبریالانو ته دا خبره داسې مهال وکړه چې د غزې د جګړې ښکېلو ډلو پرون مصر کې د همدې پلان په اړه غیر مستقیمې خبرې پیل کړي. پیډیز اجانسونه لیکي چې د مصر خبرې به نن سه شنبه هم دوام ولري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د صدر اعظم سباستین لوکورنو تر استعفا وروسته هغه ته دوه ورځې مهلت ورکړی چې د حکومت د بشپړ سقوط مخنیوی وکړي. لوکورنو د کار له پایله نږدې میاشت وروسته پرون استعفا وکړه، هغه اقدام چې فرانسه کې یې سیاسي ناورین شدید کړ. د هغه له استعفا سره د پاریس د ونډو کچه لوېدلې او د یورو ارزښت د ډالرو په وړاندې کم شوی دی. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه سبا چهارشنبه د 500 سیالیو لوبلړۍ پیلوي. د لوبه د دوبۍ په شیخ زايد سټډیوم کې د افغانستان په وخت مهال 3:30 بجې پیلېږي. د لوبلړۍ دویمه سیالي د اکتوبر په 11مه او دریمه او روسي هغه د اکتوبر په 14مه نیټه ترسره کیږي. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د بشري حقوقو ملاتړي سازمانونه د هغه پریکړلیک دفاع کوي چې افغانستان کې د بشري سرغړونو د خپلواک څېړنې غوښتنه پکې شوې.
که همدغه څېړنه شروع شي دا به یو ښه ځواب وي د هغه ټولو قربانیانو دپاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، لبین لار.
دا پریکړه لیک پرون په جنوا کې تصویب شو. جرمني ته د تګ کیس لرونکي کسان وایي له پاکستانه افغانستان ته ډیپورت شوي. نن پر اسرائیل د حماس د برید دوه کاله پوره شول. هغه برید چې له مخې د غزې جګړه پیل شو او د هستوګنې نړیواله ورځ. افغانستان کې ګڼ شمېر کسان لا هم معیاري استوګنځایونه نه لري. نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه. هم بو منی رازو د خبری مجلې د سر راپورته. ځینو نړیوالو ادارو او چارواکو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د هغه پریکړه لیک هرکلی کړی چې په افغانستان کې د بشري او نړیوالو قوانینو د سرغړونو د خپلواکې څېړنې غوښتنه پکې شوې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر دغه پریکړه لیک د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې د یو تاریخي پړاو د عطف ټکی بللی دی. دغه پریکړه لیک پرون دوشنبه په جنوا کې د بشري حقوقو په شورا کې چې 40 غړي لري تصویب شو. تفصیل له فیروزی عزیزی ناورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د خپلواک څېړنیز میکانیزم د جوړولو په اړه د نوي پریکړه لیک له تصویب وروسته یو شمېر نړیوالو چارواکو او ادارو د دې اقدام هرکلی کړی دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 6مه د پریکړه د افغانانو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې د یو تاریخي پړاو د عطف ټکی بللی دی. نوموړي په خپله اکسپانه لیکلي چې نوی تحقیقاتي میکانیزم به جدي جرمونه وڅېړي، راتلونکي قضایي پروسې به اسانه کړي او نړیوال جنایي محکمې آی سی سی تر څنګ به بشپړونکی رول ولوبوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ماموریت هم د یو بل کال لپاره وغځول سو. د بخښنې نړیوال سازمان هم د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 6مه په یو بیان کې د دې پریکړه لیک د تصویب هرکلی کړی او دا یې د نړیوالو قوانینو سره سم د تیرو روانو جرمونو لپاره د حساب ورکولو د پرمختګ یو مهم ګام بللی او زیاته کړې ده چې په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې له سزا او معافیت دوام لري، د ملګرو ملتونو په ماموریت د شواهدو راټولولو میکانیزم رامنځته کول د قربانیانو او د زیانګالو او پاتې شویو لپاره عدالت د خساري ورکړې او حقیقت ته د لاسرسي لاره هواروي. د شورا صحرایي ادامونه خپل سری نیونې او شکنجې غندلي او خبرداري ورکړی چې د ښځو او نجونو د تعلیم، کار او ټولنیز ګډون حقونو څخه پراخه سرغړونه د بشریت پر وړاندې جرمونه ګڼل کېدلای سي. په پریکړه لیک کې د جولای 8مه د نړیوالې جنایي محکمې د هغې پریکړې هرکلی هم سوی چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر یې صادر کړی و. د پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونیو ګوتریش غوښتل سوي چې زر تر زره یو خپلواک څېړنیز پلاوی وګماري تر څو د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو د سرغړونو اړوند دوسیه چمتو کړي او ملي یا نړیوالو محاکمو ته یې وسپاري. د رغداری په نوم د بشري حقونو سازمان مشره شهرزاد اکبر د دې پریکړه لیک تصویب په افغانستان کې عدالت او حساب ورکولو د ډاډمنولو لپاره ښه خبر بولي. د ازادي راډیو ته وویل
این میکانیزم تازه در کنار نظارت توان مستندسازی و ارائه این مستندات
در نوی میکانیزم در نظارت ترڅنګ د مستندولو او د ملي او نړیوالو محکمو ته د دې مستندونو د وړاندې کولو توان لري. په دې معنی هغه کسان چې د افغانانو د بشري حقونو، نجونو او ښځو د حقونو ناقضین دي، د دې میکانیزم په وسیله یې په اړه مستند جوړونه وشي او دا مستندونه په بیلابیلو هیوادونو کې محکمو ته وسپاري. هغه څه چې مدني ټولنې کولی شي هغه دا دي چې په جرمونو کې ښکیل کسان وپیژني او په مختلفو هیوادونو کې د دوی پر ضد دوسیې جوړې کړي چې په نړیوال صلاحیت باور لري او نړیوال صلاحیت د هغوی د نظام یوه برخه ده.
د افغانستان د جمهوریت نظام د بشري حقوقو د کمیسیون پوښانی مشر سیما سمر هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا میکانیزم به عملی بڼه خپل کړي.
البته یک اقدام بسیار خوب است و نتیجه فعالیت ها و
دا یو ښه اقدام دی او د بشري حقوقو د مدافعین او خصوصا په افغانستان د نن او بهر د ښځو د فعالیتونو او عدالت غوښتنو پایله ده. زه هیله مند یم چې واقعا عملی بنه عمومي او په افغانستان کې د عدالت د تنګیدو او د بشري حقوقو د تقوی په ګټه وګرځي.
د طالبان حکومت تر اوسه د دې پریکړه لیک د تصویب په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ویلي و چې د ښځو د حقوقو په اړه نړیوالې اندېښنې بے بنسټ دي او ادعا کړي و چې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقوقونه د اسلامي شریعت لمخې خوندي دي. خو طالبانو په 2021 کال اگست کې واک ته رسیدو وروسته د ښځو او نجونو په تعلیم او کار سخت محدودیتونه ولګول. لشپګم ټولګي پورته خوندیو او پوهنتونونو کې دوی لزده کړو راوګرځولې او په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو فعالیتونه محدود کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو مدافعینو ټولنې هم د د دې پریکړې لیک د تصویب هرکلای کړی او دا د حقیقت موندنې، عدالت او حساب ورکولو په لور کې یو ځنډیدلی خو مهم ګام بللی دی. د دې بنسټ په خبر پاڼه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا دا پریکړه د عدالت تامینولو او په سزاو د معافیت د پای ته رسولو لپاره د مدني ټولنې د اوږدمهالو غوښتنو دوام دی. د بشري حقونو له سلو څخه زیاتو بنسټونو هم درې اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د شپېتمې غونډې له غړو وغوښتل چې په افغانستان کې د حساب ورکولو یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي تر څو د بشري حقونو سرغړونې ثبت او عاملي نیو پېژندل سي.
و امور دل چې زینو نړیوالو ادارو او د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر او د بشري حقونو بیلابیلو ملاتړو د هغه پریکړلیک هرکلای کړی چې پرون په جنوا کې تصویب شو او هدف یې دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو او نړیوالو قوانینو د سرغړونو په تړاو بے پری او خپلواک څېړنې وشي. دا چې دغه پریکړلیک څومره مهم دی اغیز به څوي په همدې اړه زموږ همکار نوریاس نوری د پخوانی ولسی جرګې د غړې او د ښځو د فعالې شینکې کډوخین نظر پوښتله.
زه فکر کوم چې دا اولین ځل دی چې په بین‌المللي سطح د داسې یو میکانیزم تایید کیږي او قبولیږي چې بالاخره د هغه جرم او جنایات چې د بشر په وړاندې د 50 کاله په افغانستان کې را روان دي او په آخر ورځ کې هیڅوک د دې مسؤلیت نه دی اخیستلی، نه په محکوم سو او نه باندې مجازات شول، بلکې هر ناقص د دې حقونو قهرمان او رهبران ووتل. نو که دا د دغه پریکړې په اساس باندې که همدغه څېړنه شروع سي، اسناد جوړ شي، دا به یو ښه ځواب وي د هغو ټولو قربانیانو دپاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، لبینه لال، زخمی شول، معلوله شول. نو زه فکر کوم چې دا یو ستر اقدام دی او په دې هیله چې دا په واقعي شکل باندې وکړی شي او په مستقله او بېطرفانه شکل باندې دا څېړنه وکړي، اسناد جوړ کړي، تر څو پورې راتلونکي دپاره هر هغه چا چې په دې جرم کې دخیل و مجازات شي او خپله جزا وګوري په افغانستان کې دغه لړۍ بندش.
اغلی کډوخیل، د دغه میکانیزم د حساب ورکونې د خپلواک میکانیزم دنده دا ده چې شواهد راټول کړي، مستند کړي او پراتونکو کې نړیوالو محکمو لپاره که هغه د عدالت محکمه ده یا د جرمونو نړیواله محکمه ده یا کوم بله محکمه که بیا جوړیږي، پراتونکو کې نړیواله محکمه د افغانستان کې د بشریت ضد اعمالو یا د بشري حقونو د سرغړونو لپاره ځینې وختونه د یو هیواد لپاره ځانګړې محکمې هم جوړیږي. که دا جوړیږي د هغوی د دوسیو کار به ساده کوي. مګر خبره دلته ده چې د طالبانو په څه باندې څلور کلن واکمنی کې د بشري حقونو ځینې د دوی هغه تګلارې کاملا ښیي چې آیا کومې د بشري حقونو هغه اساسي حقوق تر پښو لاندې کوي. خو آیا فکر نه کوي چې د شواهدو راټولول هم یو ګران کار دی؟ د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت اجازه نه لري چې افغانستان ته لاړ شي. دغه راز پر ځینو نورو بهر کې یا په نورو سازمانونو او بنسټونو د بشري حقونو یا نورو باندې استناد کوي.
معلوم ده طالبانو داسې یو حاکمیت رامنځته کړی چې په هر څه باندې محدودیتونه لګولي، خصوصا د بیان په ازادۍ باندې، په رسنیو باندې، خپل خبرنگارانو باندې، په مدني فعالانو باندې، همدارنګه غیر دولتي سازمانونو باندې، حتی مثلا ناست یا د خلکو تجمع کنټرولوي. یعنی هر څه د دوی د نظارت لاندې نظر لاندې دي او هر یو زمي کوشش کوي چې هیڅ نوع معلومات د باندې ولاړ نه شي. نو د دې څېړنې یا د دې تحقیق دپاره به دا ډېر یو اسانه کار نه وي، خورا ستونزې به لري، خو ناممکنه نه ده، ځکه چې د ټکنالوژي مسله ده. مثلا د سمارټ ټلیفونو یا د کمپیوټر د هر لارې نه کیدای شي زیات په دې کې مثلا مفید واقع شي. معلوم ده د طالبانو به مثلا نظارت ډېر لا کلک شي یا لا سخت شي او زیاتو کسان به له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې حتی موږ ولیدل چې د درې ورځو لپاره انټرنیټ دوی قطع کړ. جی کول شي چې د وی پی ان او د مسل په افغانستان کې قطه کې تاسو پر وکړي زیاتره مسل دی کنټرول کی او دی پیدا کی چې څوک د باندې کوم مسل کوي یا مستند کوي.
د پخوانی ولسی جرګې غړي شنکی کړو خیر و
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
یو شمیر افغان کورنۍ چې د جرمني د پناه غوښتنې کیسونه لري وایي چې له پاکستان افغانستان ته ډیپورت شوي او هلته له امنیتي ګواښونو سره مخامخ شوي. په دې راپور کې ورسره خبرې شوي.
احمد سیار سلطانی دی چې وایي له خپلې 14 کسیزې کورنۍ سره یې درې کاله د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې جرمني ته د تګ په تمه تیر کړل، خو په خبره یې دی او کورنۍ کبو یو میاشت مخکې بیرته افغانستان ته ډیپورت شوي دي. ښاغلي سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د پناه غوښتنې د کیسونو ځینې کارونه هم مخته تللي وو.
جرمنی حکومت کورنۍ سره تماس هم ونیول شو چې استاسو کیسونه ومنل شو. د تایید اسناد مو پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو دفتر کې هم شته، خو موږ یې ریپورت کړو او دلته په ډېر نامن حالت او هر شی په خطر کې یو، ځکه یو ځل مخکې هم پیژندل شوي یو. د جرمنی پخوانی حکومت موږ منل یو، خو اوسنی حکومت یې موږ نه مني. زموږ غوښتنه دا ده چې یادې موږ جرمني ته انتقال کړي، یادې ملګرو ملتونو ته رد ځواب ورکړي چې حد اقل هغوی موږ نورو هیوادونو ته ور وپیژني.
دغه شان له پاکستانه افغانستان ته ایستل سوی جرمني هیواد ته بل افغان کیس لرونکی نور احمد هم ورته شکایت مطرح کوي. وایي چې د ده او کورنۍ ژوند په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره مخ دی.
افغانستان کې ډېر بد حالت کې کړکېچن ژوند لرو، نه چیرې وتلی شو چې څوک مو خونه نیسي، نه کار کولی شو، ژوند مو په خطر کې دی، ماشومان مو له زده کړو هر څه پاتې دي. د جرمني حکومت دې زموږ برخلیک روښانه کړي.
دوی وایي د جرمني کیس لرونکي له څلوېښتو ډېرې کورنۍ لا هم د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې په بد وضعیت کې دېره او د پاکستان پولیسو لخوا له زورونو سره مخ دي. په پاکستان کې میشته او د جرمني د پناه غوښتنې د همدې څلوېښت کیس لرونکو کورنیو له ډلې حدیثه رحیم زئی ازادي راډیو ته وویل چې میړه یې څو میاشتې مخکې د پاکستان د پولیسو لخوا ونیول سو او افغانستان ته وشړل سو. دا ادعا کوي چې بیا هلته د طالبانو له لوري تر زور زیاتي وروسته په ډېرې سختۍ په ناقانونه توګه بیرته پاکستان ته ورستون سو. د افغانان وایي چې دوی خپل او یا د کورنۍ غړو په تیر جمهوری نظام کې په افغانستان کې د جرمني حکومت لاړوندو ادارو او بنسټونو سره کار کړی او اوس افغانستان کې ژوند له ګواښونو سره مخ دی. خو د جرمني حکومت ویلي و هڅه کوي هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ کیسونه لري او له پاکستان افغانستان ته ډیپورت شوي بیرته هغه هیواد ته ستانه کړي. جرمني ورځپاڼې یونګ فرایهایټ د سپتمبر په 12 راپور ورکړی و چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړې دي تر څو د هغو افغان اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابره کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. ورځپاڼې ویلي و دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې له 600 څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنې سبب افغانستان ته واستول سول. مخکې د ځینو جرمني رسنیو په راپورونو کې د کومو افغانانو شمېر چې جرمني یې د منلو ژمنه کړې وه او په پاکستان کې اوسېږي شاوخوا 2500 ښودل سوی و. د جرمني د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دی تر څو افغانستان تا
ته د افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول سي. د یادونې نه چې د جرمني حکومت له اسلام آباد په تر ټولو وروستي پرواز کې د سپتمبر په 24مه د افغانانو یوه 28 کسیزه ډله او مخکې بیا د سپتمبر په پیل کې یوه 24 کسیزه ډله هغه هیواد ته ولېږدوله، خو بلخوا دغه هیواد نه افغانستان ته د مجرمو افغانانو د انتقال بهیر په پراخېدو هم خبرې روانې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان ته د مجرمینو د لېږدولو په سر له طالبانو سره مستقیمې خبرې کوي. الکساندر دوبرنت تازه یکشنبه د اکتوبر 15مه د جرمني بیلټ ورځپاڼې ته دا خبره کړې ده. هغه ویلي افغانستان ته ډیپورت باید منظم ډول ترسره سي، له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوو تر څو مجرمین او احتمالي ګواښونه په راتلونکي کې په دوامداره توګه وایستل سي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې تیره چهارشنبه یو پلاوی کابل کې له طالبانو سره خبرې کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو ورځو یوې نړیوالې تودې موضوع ته هغه دا چې نن پر اسرائیلو د حماس د برید ټیک دوه کاله پوره شول. هغه برید چې تر اوسه کې شاوخوا 1200 کسان په اسرائیل کې ووژل شول او 250 نور حماس لزان سره غزه ته برمته کړل. حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي، له همغه ورځې را پدې خو له اسرائیل سره په غزه کې په جګړه واوښت. اسرائیل پر غزه په خپل هوایی او ځمکنیو بریدونو کې لسګونه زره کسان مړه او د قراز ټپیان کړل او غزه یې نږدې له خاورو سره خاورې کړه. تازه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غزې د اوربند لپاره یا هم د غزې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره یو شلمادیز پلان وړاندې کړ چې اوس د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تازه څرګندونو کې تیر ماښام ویلي چې د غزې د سولې پلان به ژر عملي شي. هغه پرون دوشنبه په واشنگټن کې خبریالانو ته دا خبره داسې مهال وکړه چې د غزې د جګړې ښکېلې ډلې له پرون راهیسې په مصر کې د همدې پلان په اړه غیر مستقیمې خبرې کوي. لویدیځ اجانسونه لیکي چې د مصر خبرې به نن سه شنبه هم دوام ولري او دواړه لوري هڅه کوي چې یوې نتیجې ته سره ورسیږي تر څو د غزې د دوه کلنه جګړه پای ته ورسوي.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته وایو چې پرون د اکتوبر شپږمه د هبیټاټ یا هستوګنې نړیواله ورځ به، خو په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان وایي چې لا هم معیاري هستوګنې نه لري.
له ایران نه راسنه شوې امینه چې اوس مهال د فاریاب په مرکز میمونه کې ژوند کوي وایي په ایران کې له 15 کلورونو استوګنې وروسته 13 میاشتې هیواد ته راستنه او اوس مهال خپل خاوند او اولادونو سره په یو کرایي کور کې ژوند کوي. هغې نن دوشنبه د اکتوبر شپږم ازادي راډیو ته وویل په ایران کې ژوند ښه درلود، خو افغانستان ته د راستنېدو وروسته د سرپنا د نه موجودیت له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
موږ 15 کاله په ایران کې وو، هلته مو ښه امکانات درلودل، اولادونو مې زده کړې کولې او کار مو کاوه، خو دلته هیڅ امکانات نشته. د کور کرایه زیاته ده او موږ پیسې نه لرو. خپله د سرطان ناروغي لرم، اولادونه مې واړه دي او خاوند مې هم بیکاره دی. موږ له مرستندویه ادارو هیله کوو چې موږ ته د سرپنا د برابرولو په برخه کې له موږ سره مرستې وکړي.
در رسنو شویو ترڅنګ په کور دننه طبيعه فتونه په ځنګړي ډول زلزلو او سیلابونو هم د ډیرو افغانانو د سر سویری ویجاړ کړی او دوی بې کوله کړی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو نیک محمد چې د 13 اگست په 1:30 د شوې زلزلې له امله کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی او اوس په خیمه کې ژوند کوي. په افغانستان کې په تیرو څلورو لسیزو کې د جنگ جګړو له امله هم ګڼ کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي چې اوس مهال له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. محمد طاهر چې د جګړو له امله خپلې سیمې کابل ته بې ځایه شوی ازادي راډیو ته ویل
نه شرایط خراب شو کله چې انقلاب یې اقتصاد شوله کورنۍ جنگونه او جنجالونه هلته مجاهدین مستقر شو مکتب وته ور واچوله موږ مجبور شو خپله تعلیم په خاطر باندې کور خوښې کړو دلته کابل کې هم کار نشته چې نو مشکلاتو سره مخامخ یو واقعیت سره دغه ټول کورنۍ جنگونه او دغه مسایل چې موږ تر نن ورځ پورې په خپل ژوند کې دغه وارګي او مشکلاتو ستونزو سره مخامخ یو.
د اکتوبر شپږمه د بشري استوګنې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو تازه په دې اړه په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ګڼ خلک د بېلابېلو ناورینونو په ځانګړي ډول جنګ جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، اقلیمي بدلون او دغه راز د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو اصلي مینو پرېښودو ته اړ کېږي. دغه سازمان ویلي چې له 60% ډېر کورني بې ځایه شوي ښارونو ته پناه وړي او په سیمه ییزو سیستمونو فشار راوړي. ملګرو ملتونو په خپل بیان کې دا هم ویلي چې ښارونو ته د خلکو مخه کول د ښاري ژوند پراختیا او جغرافیا بدلوي. دغه سازمان ویلي چې د 2015 کال د بشري استوګنې نړیواله ورځ د ټولو لپاره د ټول شموله ښارونو د جوړولو په اړه د نړیوال فکر کولو فرصت دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو این هبیتات خبرداری ورکړی چې اوسمهال د رستنیدونکو لویه برخه په ښارونو کې میشت کیږي او دې کار په عامه خدمتونو او ښاري زیربناو فشار ډیر کړی. دغه سازمان پرون یکشنبه د اکتوبر 15 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې ډیری رستنیدونکي افغانان خپل هیواد ته له ننوتلو وروسته ښاري سیمو کې میشت کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM تیر کال د سور په میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان نفوس په داسې حال کې په چټکۍ وده کوي چې د بیکارۍ او ښاري کېدو له لوړې کچې سره مخ دی، داسې مهال چې سرچینې کمې او د خدمتونو لپاره تقاضا لوړه ده. ملګرو ملتونو هم تیر کال د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي وو تمه ده چې تر 2030 کال پورې به د نړۍ د اوسېدونکو شمېر 8.5 میلیارد انسانانو ته لوړ شي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دغه د پام وړ وده د ښارونو په پراختیا، د کډوالۍ په زیاتوالي، اقتصادي پراختیا، کارموندنې، عاید، بېوزلۍ، ټولنیز خوندیتوب، روغتیایي پاملرنې، اوبو، خوړو او انرژۍ ته په لاسرسي منفي اغېز لري.
او د خبری مجلې وروستی راپور اخلو هغه دا چې د خوست د باکو ولسوالۍ اوسیدونکي د دې سیمې د زیتونو ونو د پیوندولو غوښتنه کوي.
د باکو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي سیمه د طبیعي زیتونو پریمانه ونې لري، خو دا چې پیوند ندي نو غیر مثمرې پاتې شوي او له سیوري پرته ورڅخه نور کار نشي اخیستلی. دوی زیاتوي د زیتونو یوازې پیوندول ډیر مشکل نه دي، خو تر اوسه نه سیموالو، نه اړوندو ادارو او نه هم نړیوالو مؤسساتو ورته پام کړی. د یاد سیمه یو تن قومي مخور الحاج رحیم ګل بابا کرخیل مشال رادیو ته ویل
دا غورو کې دا سومره خزا زیتون ونی چې دی دا اپل دی دیپل دی انتر سوبره یو پر دی نو دا سی ونی ستر غلانګ پر دا خود تور دی زیتون ونی دا تر پلوخیل پر دا کچه ته پیوند شي کنه حکومت به دا ولاس دا حکومت لوی غاټه وی نو حکومت نمو غوښتنه دا چې دې پورې مونږ ته مؤسسې ورولګي او دې خپل په دا کې خپل رول ولوبي.
سیموال زیاتوي د باک سیمې د غرونو ډېر برخه د طبیعي زیتونو ونو پوښلي، خو سره له اقتصادي ستونزو خلک ورڅخه ګټه نشي اخیستلی او بې حاصله دي. یو بل ځایي اوسیدونکي حبیب الله وویل
دا زیتون چې بدونار شي دا به ډېر ښه حاصل ورکړي، ځکه مونږ کې ډېر خوان لرو، دا زیتون لرو بیخي زیات دی، که دا بدونار شي دا ډېره ښه وي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په تیرو څلورو لسیزو کې د لوی پکتیا ځنګلونه او طبیعي ونې هم تر ډیره وهل شوي، خو د باکو اوسیدونکي وایي دوی په وروستیو کلونو کې د خپلې سیمې د زیتونو په ګډون د ټولو ځنګلونو ساتنې ته پاملرنه کړې ده. یو بل ځایي اوسیدونکي محمد رازق وویل
عموم کې ځنګلوهن یو ډېره مخنیوی شوی دی، ځکه چې د کومې صحیح اوس تاسې کسې دوالداره کنته نه وي، دا اوس د څو کاله کېږي چې دی طرف نه کلی طرف نه حکومت طرف نه ډیر مخنیوی شوی دی ځنګلو. یعنی
بلخوا د کرنې ریاست ځایي مسؤلین مني چې د دې ولایت یو شمېر غرییزي او ځنګلیزي سیمې د زیتونو طبیعي ونې لري، خو بیا د پیوند کولو د ځنډ له امله د پیوندولو د پایلو معلومول بولي چې کاري پیل شوی دی. د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبیح وویل
یو اندازه زیتون مو پیوند کړه د دې لپاره چې دغه غیر مثمر په مثمر باندې بدل شي، خو کله مو بیا د ساغه بعضی صحو کې نتیجه ورکړه مو له وزارت سره موضوع شریکه کړه، وزارت هدایت مو ته دا وسی په دې باندې پوره تحقیقات نه دي شوي، یو کار چې کېږي باید یو تحقیق وسی، له تحقیق وروسته که بیا مصرف وسي یا مصرف هم په جای نه وي، نو په دې باندې اوس د موضوع په تحقیق کې روانه ده. که موږ ته مثبته نتیجه د تحقیقاتو په پایله کې په لاس کې راکړ سي نو دې ته بالکل موږ پروګرام لرو او دا ډېر مفید کار ده.
یاد دیوی د خوز د سبره او زاز میدان او با کلسوالی په ګډون د دې ولایت په غریزو سیمو کې شاوخوا څلور اتیا میلیونه د زیتونو طبیعي ونی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتي زرته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اورېدونکو اورېدونکو ته
مونږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي میلما
د ازادي میلما د ځنګړو مرکو لړۍ ته خراغلست. د دې خبرونې کوربه احمد تکلیم. درنو اوریدونکو، عبیدالله وردک په نیویارک ایالت کې ژوند کوي، افغان دی او په امریکا کې په څیړنیزو کارونو بوخت دی. ښاغلی وردک د نیویارک په یو پوهنتون کې د ریاضي استاد دی او مخکې هم په افغانستان کې په همدې دنده پاتې شوی، یعنې د پوهنتون استاد پاتې شوی. له ډاکټر وردک څخه د ده د زده کړو، کار، ورځني ژوند او د ټولنیزو فعالیتونو په اړه په دې ځانګړې مرکه کې پوښتنې کوو. د مرکې اورېدو ته راسره اوسئ. د دې مرکې په پیل کې له میلمه هیله کوم چې تاسو ته په خپله ځان په خپله ژبه په خپله کلماتو باندې ځان تاسو ته در وپېژني. وردک صاحب مهرباني وکړئ.
سلامونه او احترام جناب تکل صاحب تاسو ته او د تاسو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول د صحت په جامو باندې پټ وي. د ما نوم عبیدالله وردک دی او زه د وردک ولایت د وردک ولسوالۍ کې از کی دلایم او خپل لمرنه دکتر مهفته د حاجی محمد جان خان په فوندی یا لشه کې پر سره کړی دي. تر لسم ټولګي پورې مرسته کابل د غازی لشه څخه فارغ شوم. لسم دکتر مې اپونټمنټ هم په افغانستان کې کابل پانتن کې لوسته ده. 2012 لسه کې لسانس پوهنې د ریاضي څنګه څخه فارغ شوم او بیا عمل ته ساينس پوهنې کې مې د استاد پیس باندې دنده پیس کړه. مرسته لږه نه مې د سکالرشپونو څخه په استفاده ماستری او ورپسې د دکترا برخې زده کړې هم په هند کې تکمیل کړلې او د دندې لپاره اوس په امریکا کې دلته د یو پوهنتون سره همکاري لرم.
څومره وخت کېږي چې په امریکا کې اوسئ؟
په امریکا کې ما ډېر وخت نه کېږي، تقریبا یو کال او څو میاشتې کېږي. نو زه د 2023 کال د شروع څخه تقریبا دلته له یو پوهنتون سره مې دندو ته لکه اپلای کړو یا مې غوښتنلیک ورته لیږلی و. نو وروسته له د دوی له اداري پروسې له ازموینو څخه دوی زه د دې وړ وبللم چې راشم دلته او دې پوهنتون کې تدریس وکړم او خپل څیړنیز کارونه پر مخ باندې یوسم. نو د تېر کال راهیسې تقریبا دا مې څلورم سمستر کېږي چې زه لګیا یم او په ریاضي په برخه کې هم تدریس کوم او هم خپل څیړنیز کارونه پر مخ وړم.
نو ډاکټر صاحب، ستاسو د کار او فعالیتونو په باب وړاندې په خبرونه کې په دې مرکه کې نورې خبرې هم وکړو، خو یوه پوښتنه چې یا یوه خبره چې دلته ماته په زړه پورې ښکاره شوه هغه دا ده چې که هر څوک له افغانستان یا بل ځای نه وغواړي چې په متحدو ایالتونو کې د یو پوست د استادۍ یا هر پوست چې هلته د مهارتونو کمی احساسېږي، که وغواړي چې اغه پوسټ ځان کاندید کی یا ورشي په غدند کار وکي، دا امکان شته منل کیږي بل کوم خند او ځند نه؟
لکه تاسو چې پوهیږئ په امریکا کې او په ټول نور نړۍ کې په ډیری پرمختللو هیوادونو کې د بیلابیل بستون لپاره دوی خپل اغه تخنیکی او مسلکي شرایط لري. هر هغه څوک چې هغه شرایط پوره کړي نو هغه کولای شي چې دند لپاره دغه هیوادونو ته ولاړ شي یا راشي او هلته خپله دنده وکړي. له بده مرغه په افغانستان کې معمول رواج او فکر دغه دی چې هر څوک چې له پوهنتون نه فارغېږي هغوی باید په یوه دولتي اداره کې کار وکړي او ټول سترګې رسمي ادارو ته نیول شوي وي چې باید دنده ورته ورکړي. نو په نورو نړۍ کې که تاسو وګورئ نه تنها افغانستان کې، دغه شاوخوا کوم هیوادونه چې دي، پاکستان، هند، ایران او بنگلادیش یا نور دغه هیوادونه چې په جنوبی آسیا هیوادونه دی او موږ فکر کړو چې یعنی په ځینو برخو کې خصوصا د زده کړو په برخو کې تر یو حده پورې دوی سره د مقایسې وړ یو. نو د دغه ټولو هیوادونو څخه هر کال بزرګونو کسان د دندې لپاره امریکا ته او نورو پرمختللو هیوادونو ته ځي. نو د افغانستان هم دا امکان لري که یو څوک زحمت وباسي، خصوصا یو څه د انګلیسي ژبې زده کړې ته یا بلې نړیوالې ژبې زده کړې ته اړتیا ده. او نن ورځ لکه تاسو چې پوهیږئ چې ټوله نړۍ د یو وړه کلي په شکل باندې ده، نو د زده کړو چانسونه او د زده کړو لارې چارې ډېرې زیاتې دي. او یو بل تغییر چې دی یا یو څه چې زه وینم چې هغه معمولا چې کله موږ خپله په افغانستان کې وو هغه هم داسې فکر نه کړل چې داسې به وي، هغه دا دی چې ډېری خلک اوس لکه رسمي زده کړو ته دومره زیات فکر او دومره زیات پاملرنه نه ورته کول.
ستاسو مقصد په افغانستان کې؟ په افغانستان کې دی که په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو؟
په افغانستان کې هم په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې. زما مطلب دا و چې یعنې د یو کار لپاره حتمي نه ده چې تاسو د ماستری ولرئ، تاسو د دکترا ولرئ. هغه اړین کوم مسلکونه چې دي او مسلکي مهارتونه چې دي هغه ډېر زیات اړین دي. او له نیکه مرغه دغه ډېری مسلکي مهارتونه اوس موږ کولی شو چې په افغانستان کې هم حاصل کړو، یعنی آنلاین ډول باندې ډېری کورسونه شته دي هغه تعقیب شي، او خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې. نو افغان ځوانان نور هم کولی شي چې په امریکا کې او په نورو هیوادونو کې دندې ترلاسه کړي او یا په آنلاین شکل باندې دندې ترسره کړي.
مننه. د خپل کار په باب راته ووایاست، استادي د پوهنتون څه ډول یو کار دی؟ یو خوږ په زړه پورې کار دی او که ستړی کوي مو تاسو ستړی کېږئ او که خوند ترې اخلي؟
جناب دکل صاحب، دا په ډېرو خلکو لکه هغه شخصي علاقه پورې به اړه لري. اما د ما خپل فکر داسې و هغه لږ به شاته ولاړ شم چې اورېدونکو ته یم هغه کیسه جالبه شي. نو زه چې کله په اووم ټولګي کې وم په خپل کلي کې یا په ښوونځي کې، نو هلته د ما د ریاضي سره ډېره زیات علاقه وه. د ریاضي بېلابېلې پوښتنې به ما حل کولې او نورو ټولګیوالو سره به ما په دغه برخه کې کومک کړ. په تنګ لیدو کې په کلي کې ما سره مثلا خپل ورور مې چې وه یا نور د کاکا زمان او نور کلیوال چې وو د هغو سره به ما په مختلفو وختونو کې د ریاضي په برخه کې یا د نورو مضمونونو په برخه کې کومک کړ. هغه کسان چې مثلا استادي کوي او علاقه ورسره لري، نو دا یو ډېر ځانګړی احساس دی چې ته کله تا یو شایز داوی هغا یو چه تاور وفه نو تا ذهنن یا دفتن ده هغا لمخ نه و ده هغا لقواره نه و ده هغا لانداز نه تا پیگه چه و ده خبر او یا ده تکه ی وخست او ده یو خیه احساس وی. نو بیازه چه کل راولم کابل تا پانتون که هم چیزه و منو ده مادر علاقه در یازی سره و دیل سنگ ده استادی سره. نو پانتون که هم ده لره جریان در لو چه ما بلخلو تلگیوال سره پا بلا بلا مزمونونو که مرست کرده او دغه مرستې نه ما لکه یو ښه احساس درلودلی شوی. نو زه په خپله د دې سره علاقه لرم. او بل دلته چې دی یا په دغه ډېری هیوادونو کې اوس د تدریس او د نور څېړنیز کار تر منځ یو ښه توازن شته دی. و بالکل چې یعنې ټوله ورځ هم تدریس نه وي، نو مشخص وخت نه دی هغه د استاد رواني حالت ته یا د هغه انرژي ته په کتلو سره. نو داسې درسي ساعتونه ورته په نظر کې نیول کېږي چې هغه د ستړیا احساس ونه کړي او کومه علاقه چې تدریس سره لري هغه ته ادامه ورکړي. نو زه خپله له تدریس سره خوشحاله وم او ښه احساس را کوي چې کله د پوهېږم چې څه شی چې د ما زده و هغه مې نورو خلکو ته په ښه ډول باندې انتقال کړم.
د خپلو تحقیقي څېړنو او کارونو په باب راته ووایاست، څه کوئ؟ په کومو برخو کې مو تحقیق کړی؟ یوازې په همده ریاضي متمرکز یاست او که په نورو علمي برخو کې هم تحقیقات کوئ تاسو؟
د ما ډېر کارونه چې دي نو د تدقیق ریاضي په برخه کې دي. زه د ریاضي برخې تدقیقات او مشخصا یوه مشخصه برخه ده د ګراف تیوري یا مجزا ریاضي په نامه باندې ده، د هغوی تدقیقات څه ګورم د کمپیوټر ساینس په برخه کې. او په کمپیوټر ساینس کې مشخصا یوه څانګه ده چې نن سبا ډېر زیات شهرت لري، د کریپټوګرافي یا د سایبر سیکیورټي یا د شبکو یا آنلاین د معلوماتو امنیت چې ده او د معلوماتو خوندیتوب چې ده. د دغه لپاره د سیستمونو او بیلابیل شبکو رامنځته کولو په برخه کې نو د ما ډېر علمي کار شو د هغه په کمپیوټر ساینس او د ریاضي په دواړو ترمنځ د یکه لکه نور هم په عام اصطلاح باندې ورته وایي د ریاضي عملي برخه په کمپیوټر ساینس کې ده په دې باندې ډېر فوکس وي او دا دغه لکه علمي برخه ده او په ټولنیزو لحاظ باندې زه ډېر وخت کوشش کړم چې په ټولنیزو رسنیو کې یا د نورو رسنیو له لارې څه شی چې د مازده وي او فکر کړم چې د ټولنې په ګټه دي هغه ولیکم نشر کړم له خلکو سره یې شریک کړم هغه که د بېلابېلو بورسونو په هکله معلومات وي یا هم د زده کړو نور کوم چانسونه دي او اسانتیاوې دي نو کوشش کړم هغه هم له نورو خلکو سره شریک کړم یعنې دا هم د ما دغه د ورځني ژوند یا د ټولنیز فعالیتونو یوه برخه ده اما علمي فعالیتونه ډېر په ریاضیات او د هغې تطبیق په کمپیوټر ساینس کې په دغه باندې راڅرخي.
ډاکټر صاحب وردک، تاسو په افغانستان کې هم تدریس کړی په پوهنتون کې او په متحده ایالاتونو کې هم د اوس په تدریس باندې بوخت یاست، په افغانستان کې د درس تجربې ستاسو له امریکا سره څومره متفاوتې دي، څنګه مقایسه کوئ؟ ځینې خلک په دا عامه اصطلاح چې په یو ځای کې خلک عامیانه خبرې کوي نو وایي چې موږ سل کاله له امریکا نه وروسته پاتې یو، نو دغه عامیانه ادعا په رښتیا همدومره یعنی د زموږ توپیر همدومره دی له لویدیځ سره له پرمختللو هیوادونو سره موږ دومره وروسته پاتې یو؟
دغه مقایسه اگر چې یو څه سخته ده خو د مقایسې لپاره یا د پستلې لپاره مخکې له مخکې نه ځینې معیارونه باید واضح شي، که نه چې موږ د کوم معیار پر اساس باندې دغه پستله کړو چې موږ له لویدیځ نه یا له نورو هیوادونو نه دومره پاس پاتې یو. که چېرته مقایسه د سیستمونو وشي یا د نظامونو وشي، هدف مې هغه اداري او علمي سیستم یا نظام ده چې په افغانستان کې په پوهنتونونو کې او په نورو علمي کړیو کې حاکم دی، نو داسې ویلی شو طبعا چې افغانستان ډېر په شا پاتې دی تر اوسه پورې، هلته د څېړنې او تحقیق رواج او فرهنګ بالکل نشته دی. تاسو وینئ چې په افغانستان کې حتی د حکومت یا د یو نظام په کچه باندې چې کومې پالیسۍ جوړېږي ته اوس او څه مخکې هم چې وي د هغوی لپاره یو منظم تحقیق یا څېړنه نه کوي. دلته چې زه شی ګورم هغه دا دی که یو ډېر وړ قدم هم څوک اخلي نو باید مخکې له مخکې نه د هغو په باره کې پوره څېړنه وشي او یو ریسرچ باید شوی وي، د هغه ریسرچ د نتایجو پر اساس باندې یو نوی قدم واخیستل شي، چې دا په افغانستان کې ډېری وخت نشته دی. کله کله ځینې کارونه وشي خو وروسته له 15 کالونو یا 10 کالونو نتیجه معلومه شي چې هغه څه نه وه کومه چې ترېنه تمه کېدله. نور په مجموع کې د تدریس هغه فرهنګ ډېر زیات بدل دی. دلته د ټولو محصلینو او یا د علمي ادارو او د پوهنتونونو ډېر زیات تمرکز په زده کوونکو یا په محصلینو باندې دی. ټول فکر په دې باندې کېږي چې موږ څنګه کړلی شو چې محصل یو ښه خاطه.
ډاکټر صاحب، په همدې مسله کې وبخښئ چې زه ستاسو خبرې پرې کوم، تاسو چې وایئ چې په محصل باندې متمرکز دی سیستم د زده کړې د امریکا، مطلب مو همدا دی چې یعنی ټول تمرکز په محصل دی نه په استاد، همداسې یو شی دی؟
داسې نه چې ټول تمرکز په محصل دی، خو که په استاد هم تمرکز کېږي نو د هغه نتیجه باید د محصل لپاره یو ښه نتیجه وي، مثبته وي. او دغه لیبرال هغه تعریف په افغانستان کې دنه وخت دی، د لیبرال نه کوي، شاید هغه لږ متفاوت وي دغه لیبرال زده کړو نه. خو دلته لکه تاسو چې وویل، مطلب دا دی چې یو محصل آزاد پرېښودل کېږي چې د خپل ژوند، د خپلې تحصیلي څانګې، د خپل راتلونکي کریر یا د راتلونکي کاری برخې لپاره په خپله باندې تصمیم ونیسي، نو دا په خپله د دې سبب کېږي چې په محصلینو کې فوق العاده خلاقیت رامنځته شي. تاسو وینئ چې که وګورئ مثلا په امریکا کې چې په تېر یو کال کې څومره نوې کمپنۍ د نویو ځوانانو له خوا ایجادېږي او څومره کاري اسانتیاوې یا د کار موندنې په برخه کې هغوی څومره خلاقیت لري، نو دا د نورې نړۍ سره هېڅ مقایسې وړ نه دي. که چېرته افغانستان موږ مقایسه کړو دې ځای سره، نو سره د دوه چارته نور شرایط هم باید په نظر کې ونیول شي. خو د موږ ځوانان په مجموع کې، یعنې زما په شمول زم چې کله هلته وم تر اوسه پورې، د موږ د خلاقیت اندازه هومره لوړه نه ده لکه دلته یا په نورو هېوادونو کې چې د محصلینو یا د ځوانانو ده. لکه ما چې اول یادونه وکړله، د زموږ ځوانانو ټول فکر په دې باندې دی چې د پوهنتون کله فارغېږي باید په یوه اداره کې مقرر شي. سره د دې چې دا د ځوانانو خپل مسلم حق دی، باید چې دا زمینه ورته برابره شي، هغوی شرایط برابر دي، باید په ادارو کې ورته کار ورکړل شي. اما د ځوانانو سره دغه فکر ډېر زیات کم دی چې څنګه موږ کولی شو چې په خپله باندې ځان ته کار ایجاد کړو. د بېلګې په ډول خپله په افغانستان کې، که افغانستان کې نه وي، موږ څنګه کولی شو چې ځانونه د کار د سیمه ییز یا نړیوال مارکیټ سره عیار کړو؟ که یو څوک نشي کولی چې ځان ته په افغانستان کې دنده پیدا کړي، هغه باید وکړلی شي چې ځان ته په متحده عربي امارات کې، په دوبۍ کې، په سعودي کې، اروپا کې، امریکا کې او په نورو هیوادونو کې ځان ته دنده پیدا کړي.
په نورو هیوادونو کې، دا زموږ په ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې په هیوادونو کې، په ځوانانو کې، په فارغانو کې، د ښوونځیو، د پوهنتونونو دغه وړتیا شته؟ فکر کوي کله چې مقایسه کوي له افغان ځوانانو سره، پاکستان په نظر کې ونیسي، هند، عربي هیوادونه؟
و بالکل، په وای کې دا وړتیا شته. د موږ وینو د کال د هند نه، یعنی یوازې امریکا ته تقریبا څه باندې 2 لک کسان د دندو لپاره راځي هر کال، هغوی د مسلکي دندو لپاره راځي. او کوم کسان چې خپل په هند کې کار کوي، لکه ما د زده کړو یوه برخه په هند کې هم تیره کړې ده، نو کوم کسان چې خپل په هند کې کار کوي، هغوی هم کارونه په حکومتي ادارو باندې متمرکز نه دي. هغوی په هند کې داسې کمپنۍ او داسې ادارې رامنځته کړي دي چې له هند نه هغوی امریکا ته، اروپا ته او نورو هیوادونو ته خپل خدمات وړاندې کوي. نو دغه شی په افغانانو کې چې دی، په مجموع کې په ځوانانو کې کم دی. موږ له پاکستان نه وینو چې ډېر زیات محصلین او ځوانان هر کال انګلستان ته، اروپا ته او امریکا ته روان دي. نیپال هم په همدې شکل. بنګلادیش چې په افغانستان کې معمولا د ځوانانو ترمنځ په عام اصطلاح باندې یو ډېر وروسته پاتې هېواد په شکل باندې ورته کتل کېږي، اما موږ ډېر زیات کسان دلته په امریکا کې د بنګلادیش لرو چې هغوی د کار لپاره دلته راځي، او کار یې هم د خپلو مسلکي زده کړو پر اساس دی چې په بنګلادیش کې کړي. همدا ډول ډېرې زیاتې کمپنۍ موږ په بنګلادیش کې لرو چې هغه خپل خدمات په نور نړۍ کې وړاندې کوي. نو دا چې دی په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ دا یوه کمی ده، او دوی لا هم تر ډېره پورې د موږ پوهنتونونو او تحصیلي کړیو ته ورګرځي چې موږ نشو کولی یا نه یو توانېدلی چې ځوانان په هغسې روحیه باندې وروزو یا په هغه ظرفیتونو باندې وروزو چې هغوی له افغانستان نه بهر په نورو هېوادونو کې د دندې او یا د بېلابېلو کمپنیو او د تشبثاتو د ایجاد حوصله او وړتیا ولري.
اما ډاکټر صاحب، دا مه هېروئ چې په افغانستان کې په تېرو نږدې 500 کلونو کې په منظم ډول رژیمونه بدلیږي او تعلیمي سیستمونه ورسره بدلیږي. هر څوک راځي د خپلې ایدیولوژۍ مطابق درسي نصاب بدلوي. یعنی علم او زده کړه او تحصیل هغه لازمه خپلواکي یا ازادي نه لري په افغانستان کې.
او زه تاسو د خبرې سره موافق یم. مالکه اول چې وویل چې په دې کې ټول ځوانان ملامت نه دي، یعنی دغه وضعیت په افغانستان کې دغسې راغلی دی چې په نتیجه کې یې دغه کمی موږ ته راپېښه ده. اما په ټوله کې، یعنی د افغانستان کوم سیستم چې اوس روان دی یا په تېرو 20 کلونو کې یا له هغې نه مخکې چې تاسو یاد کړ څه روان و، د هغې دغه ضررونه کوم چې ما یاد کړل، هغه د موږ خلکو ته رسېدلی دي چې له بده مرغه موږ نن له پوهنتونه فارغېږو خو د دندې د موندلو وړتیا نه لرو. نو په دې کې طبعا زه نه وایم چې دا ټول د ځوانانو مشکل دی، ما پخپله همدغه دوره تېره کړې ده. نو دغه ټول سیستم مشکل دی په افغانستان کې، څومره سیستم دی او د دې کې حکومتي ادارې، خلک او د زده کړو کوم سیستم چې روان دی، دا ټول په دې کې شاملېږي. زه غواړم یو بل موضوع ته اشاره وکړم. موږ به په افغانستان کې ډېری وخت اورېدل چې ویل کېدل به چې تعلیم او تحصیل یا زده کړې د دې لپاره نه دي چې تاسو ورباندې دنده ترلاسه کړئ. دا خبره ظاهرا ډېره ښه خبره وه، او دا خبره زه په امریکا کې یا په هند کې په دغه ځایونو کې ما اورېدلې ده. اما په درې واړو هېوادونو کې دغه تعبیر چې ده یو څه متفاوته، یا کوم تفسیر چې د دې جملې نه کېږي متفاوته. په افغانستان کې د دې جملې نه به معمولا نتیجه دا وه چې یعنې تاسو تعلیم او تحصیل وکړئ، که چا دنده هم در نه کړله نو دا ډېره ستونزمنه خبره نه ده، چې دا هم یو خټکی دی. اما په هند او امریکا کې د دې خبرې نه مطلب دا و چې تاسو تعلیم د دندې لپاره مه کړئ، یعنې چې کله تاسو دغه کومه رشته چې لولئ چې له دې فارغېږئ، دنده تاسو لپاره حتمی ده.
او یعنی تخپل علم پوره که دنده در پسی رازی؟
او دنده در پسی رازی. تا باید لدنده نبغیر دی نور و خلاق و کارون و وقتی ها و لر یاو دیگه لپاره باید فکر وکنی. یعنی دلتا پا امریکا که چیو محصول دکتا که وی نره سر ده تشویش نوی که در سبا فارغ شما یا دوم را ماش با ولرم چه خپل کورنه ای وسط علی شما کنه دکه پا افغانستان که در تشویش ده. نو دوی طول پا دی بانی پویگی چه نی بعد انده با اتمن پیدا کیگی اما زد دی نه باید یو قرم مخ که ولار شم. زد باید دیر نور دسی کارونه وکرم چه هغه دی دغا آتی دندونه یو قدم ران دیوی. نو که تاسو دغا دی دیر و مشهور و کمپانیانو پایش چا ول ولر نو در دیر آدی کسان لخانه پیل شویدی اما د دوی د فکر پر اساس باندې ډېر ښه نتیجه ورکړی ده. که یو مثال که چېرته وړاندې کړم فیسبوک که چېرته د موږ ځوانان د فیسبوک هغه تاریخچه ولولي چې څنګه په 2004 کال کې رامنځته شو او نن د هغو عاید او یا د هغو لاسته راوړنې وګورئ نو دا یعنی که د موږ یو ځوان ته ووایې شاید د حقه باندې فکر هم ونه کړي یا تصور هم ونه کړي چې دومره ښه نتیجه به په لاس راځي.
بله.
نو دا ټول د پر ځای د سیستم د مثبت ټکو برخه ده او افغانستان کې لکه تاسو چې وویل د هغه تغییرات چې تیرو 50 کلونه کې روان دي د دې ټولو نتیجه همدغه ده چې زموږ ځوانان او یا زموږ ټول خلک په مجموع کې په دغه بد وضعیت کې پاتې.
ډېر زیاته مننه. اوس نو تقریبا ډاکټر صاحب د مرکې په وروستیو برخو کې یو څو شېبې پاتې دي. لنډ لنډ ځوابونه که لطفا راکوئ. د خپل شخصي ژوند په باب غواړم تاسو ما پوښتئ، په کوم کال کې زیږېدل یاست؟ عمر مو څومره دی؟
زه په 1923 کال کې زیږېدل یم او اوس نو مې عمر 10 کاله.
ډېر عالم. او واده مو کړی که مجرد یاست تر اوسه پورې؟
واده مې کړی ده او واده مې افغانستان کې کړی او یو زوی لرم.
کورنۍ مو دلته در سره ده؟
هو، کورنۍ مې را سره ده دلته. نو ماشومان مې دلته را سره دي.
یو زوی لری ده. زوی د څومره عمر دی تر اوسه پورې؟ یعنی په دې عمر کې دی چې درس وایي، هغه تمایل دی د ریاضي سره مینه لري، حساب و شمیر د و سره علاقه لري، او که لکه ما غوندې خوند نه ورکوي ریاضي؟
نه پوهېږم چې دا شریکه کړم که نه. خو دا اوس د زوی نوم یې عثمان دی، محمد عثمان، او د اوو کاله دی.
نام خدا.
او نه پوهېږم چې مثبت دی که منفي. خو چې کله بیکاره وي، یعنی لوبې هم نه کوي او ښوونځي ته هم نه وي تللی، نو ما ته راشي او کتابچه او قلم ورسره وي، نو وایي چې دلته ما ته د ریاضي سوالونه ولیکه. نو زه بیا د ریاضي سوالونه ورته لیکم، لکه جامع، تفریق او دا شیان ورته لیکم او ورته ناست وي، دا بیا حل کوي. یعنی د ده یو د ډېرو ښو سرګرمیو نه دا ده چې هغه د ریاضي سوالونه باید حل کړي. زه نه پوهېږم د ریاضي سره علاقه میراثي ده او یا دا ده چې زه په کور کې هم چې لګیا وم، یعنی کله چې زه کار کوم د ریاضي سره مې سره کار وي، نو ده هم همدغه علاقه اخیستې ده او د ریاضي سره تر اوسه پورې خو یعنی ښه دی، ورسره جوړ دی که وروسته ترېنه پښېمانه نه شي.
او تاسو چې کله ماشوم وایي تر اوسه پورې چې ذهن مو کار کوي او حافظه مو کار کوي او په یاد مو دي، همدغسې یوه علاقه وه که نه؟
هو، زده چې ماشوم و زما د ریاضي سره ډېره زیاته علاقه وه. یو علت یې دا و چې په کلي کې یا په ښوونځي کې که د ریاضي سوالونه چل کېدل، نو هلته به داسې یو نسبي رقابت د دې په اساس باندې رامنځته کېده. یعنی چې کله موږ ریاضي مثلا د پښتو له لوست سره یا د ټولنیزو علومو له کوم کتاب سره مقایسه کړو، نو هلته داسې د رقابت په ډېره زمینه په هغه درسي ساعتونو کې نه وه. اما په ریاضي کې د نسبي رقابت زمینه برابرېدله. یعنی لکه یو ښوونکي یا یو استاد به د تختې په سر باندې یو سوال ولیکن، ویل به چې څوک به یې زر حل کړي. زما دغه شي سره ډېره علاقه وه، نو هغه سوال به ما حل کوه او به مې استاد ته وښوده چې دا ما حل کړی ده. زه فکر کوم چې همدغه ورو ورو باعث دې شول چې د ما د ریاضي سره له وړکتوب نه علاقه ډېره وي.
دغه عمر چې ستاسو زوی عثمان جان، تاسو چې دغه عمر کې وی، هم همدومره علاقه وه لکه عثمان جان یې چې لري، لکه ستاسو زوی یې چې لري؟
زه فکر کوم چې تقریبا هم دغه وضعیت و. د ما هم لکه د ما داسې په یاد کېږي چې یعنې د موږ په کلي کې نور ډېر څوک نه و. یو د ترونه نه مې یا یو کاکا مې هغه د کابل نه یا د پېښور نه په هغه وخت کې راغلی و، د ما سم په یاد نه دی. ډېر ستړی یم، خو چې څنګه راغی نو ما ورته کتابچه راوړې وه چې ما ته دلته دې ظرف سوالونه ولیکه چې زه یې درته حل کړم. نو د ما په هغه وخت کې هم ټوله علاقه دا وه چې چاته زه د ریاضي سوالونه حل کړم او بیا ورته وښیم چې دا سوالونه ما حل کړي. نو کله کله به داسې هم شول چې ما به د ریاضي سوالونه یو چاته حل کول چې هغه به هېڅ علاقه نه درلودل. خو ما داسې فکر کړ چې لکه ما چې ورسره علاقه ده، شاید د ټولو دغسې علاقه ورسره وي. نو اوس چې زه کله عثمان ته ګورم، د ده هم عین وضعیت.
ډېره زیاته مننه. په پای کې که څه وایې د ریاضي مینوالو ته، د ټولنیزو علومو مینوالو ته، نو مهرباني وروستۍ خبرې مو اورو او بیا به خدای پامانۍ درسره وکړو.
ډېره زیاته مننه د تاسو د وخت نه او د اورېدونکو د حوصلې نه چې موږ خبرې واورېدلې یا اوري. نو د ما به لنډ پیغام په افغانستان کې ټولو ځوانانو ته همدغه وي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او خپلې زده کړې په داسې ډول باندې عیارې کړي یا ذهن داسې آماده اوسي چې دوی د افغانستان نه بهر د کار په نړیوال مارکېټ کې هم د دندې موندلو وړتیا لري او دوی کولی شي چې بهر خپله دنده وکړي. یعنې کومې سختۍ چې زموږ ځوانان اروپا ته یا نورو هېوادونو ته په دغه غیر قانوني لارو باندې تېروي، که چېرته د دغو سختیو نیمایي دوی په خپلو زده کړو باندې تېرې کړي، نو دوی به ډېر آبرومندانه د نړۍ هر ملک ته چې وغواړي ولاړ شي او هلته به خپله دنده وکړي. او د ریاضي برخې مینهوالو ته زما لنډ پیغام به دا وي چې اوس نړۍ کې ورځ په ورځ باندې د ریاضي اهمیت نور هم لوړي او څومره ټکنالوژي چې تاسو ګورئ دا ټوله د ریاضي پر بنسټ باندې ولاړه ده. نو څومره زیات چې تمرکز ور باندې وشي، حداقل د کاري لحاظ به څوک تاوان نه کوي. او په ټولنیزو علومو کې هم ورځ تر بلې استعمال ډېرېږي. تاسو وینئ چې بېلابېل تحلیلونه چې کېږي ټول د اعدادو او ارقامو پر اساس باندې کېږي او دا ورځ تر بلې کار د تطبیق ساحه ډېرېږي. نو په ټوله کې هر څوک چې له کومې څانګې سره علاقه لري، هغې څانګې سره د پوره مینه وکړه او په پوره مسلکي شکل باندې په هماغه څانګه کې ځان ورسوي. نو هره څانګه کې چې دوی ورسره علاقه وي او ځان ورسوي، انشاءالله چې نتیجه او راتلونکی به روښانه وي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. ډاکټر عبیدالله وردګ د نیویارک په یو پوهنتون کې د ریاضي استاد و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، تر بلې خبرونې مو په خدای پاک سپارو. تر بیا.
د ازادۍ میلمه
شرانو کشرانو